سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی په خیر راغلی زه زیبا خادم او حفیظ آصف صاحب د خبرونه قربانی یو تاسو نه غواړو چې خبرونه واوري او خپل نظریات څرګند کړي د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی خدای مون اوریدونکو مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري په یو د پاسه سوارلسوم هجری شمسی کال کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 1200 نه زیات کسان مړ شوي دي او 1200 نه زیات همداسې ټپي شوي هم دي. دا خبره نن د طالبانو د سرپرست حکومت د طبیعي پیښو د وزارت مسول ملا محمد اخوند عباس اخوند کړی ده. دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړی ده او ویلي دي چې د مړو او زخمیانو تعداد خودله ځنې نورې خبرې هم کړې دي خو موږ غواړو چې په دې خبرونه کې په دې وغږیږو چې څه ډول تدابیر د دغه پیښو د مخنیوي لپاره یا چارې لپاره پکار دي
و هم این مسئله را که آیا تغییر اقلیم باعث بروزی نه و حوادث شده حوادثی که در اثر از او بگفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان بیش از 147,000 جدی زمین زراعتی در نتیجه سیلاب و وقوع زلزله از بین رفته و بیش از 400 دکان و 740 کیلومتر سرک کاملا منهدم و ویران شده. ایره با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی بکنیم من شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جان گوش بدین.
ویان احمد الله ارچیوان د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوری نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو شکنجه او وژنې په اړه ژوره خواشینی ښودلې. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډیر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بېرحمۍ له منځه وړي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښې شوي چې دوی یې عاملان نیولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه علیه بنت احمد بن سیف السانی د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره کتلي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغانستان د ښځو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ په لارو چارو خبرې کړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا امیری هم له خپل اړخه د دغې کتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. استرالیایي چارواکو نن د دغه هیواد یو پخوانی سرتیره د یوه ملکي افغان د وژلو په تور نیولې. رویټرز اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالیایي سرتیری افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلې. د استرالیا فدرالي پولیسو یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو څلوېښت کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. متقی د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې چې بېګا خپره شو ویلي د نړۍ د ډیرو هیوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هیوادونو کې فعال دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د برېټانیې دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر له قید او شرط پرته بخښنې ته اړ ایستل شوې چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وکړه غواړي چې برېټانیا پناه ورته ورکړي باید لازم اسنادي د طالبانو د حکومت لخوا تایید شي. د بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د راپور د مخې افغان پناه غوښتون کې د زیږیدلو د سند او نکاحت لپاره د افغانستان د اوسنی حکومت مهر تړتیا لري. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي دان جارویز ویلی دا حکم په دې معنا دی چې افغانان باید د خپل مرګ سند لاسلی کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ایران وای سعودي عرب دغه هیواد ولسمشر ته د رسمي سفر بلنه ورکړي. ایراني چارواکي وای ولسمشر رئیسی ته دا بلنه د باچا سلمان په یولي کې ورکړل شوې. ویل کېږي چې دا بلنه د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز لوري په یوسته ول شوې لیک کې ورکړل شوې. خو سعودي عرب تر اوسه دا خبره نه ده تایید کړې. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یو رسمي سفر دویم ځل متحده عربي امارات او ابوظبي ته رسیدلې او د هغه هیواد واکمن شیخ محمد بن زیاد ال نهیانی هرکلی کړې. د سوریې ولسمشر په داسې حال کې لخپل میرمن سره یو ځای متحده عربي امارات ته رسیدلې چې عربي هیوادونه له ګوښیتوبه د دمشق وتلو ته چمتووالی کوي. د متحده عربي امارات واکمن له ولسمشر اسد سره په لیدنه کې ویلي وس واخره غلې چې دمشق به له سره د عربی نړۍ د ورونو هیوادونو په ټولنه کې شامل شي. راپورونه کې ویل شوی متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اسد نننې سفر د هغه د مخکینی سفر په پرتله زیات رسمیت او تشریفات درلودل. د خیبر پختونخوا د لکی مروت مسولینو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره په دغه ولسوالۍ کې د جنایي قانون یو سلوت څلور څلوېښتم ماده نافذ کړي. د لکی مروت ډیپټي کمشنر ویلي چې د قانون دغه ماده به تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. د دې مادې له عملي کېدو سره پر ولسی غونډو تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډې دو د موټر سایکل پر غبرګ سپرلې او د وسلې پر ګرځولو بندیز دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شئ. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدل شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د خبرونه اوریدو ته خبرونه سپین خبري یا روکو راست خبرونه ده. مننه کوم چې تاسو د امریکا غږ خبرونه اوري یو خپل نظریات څرګندوي. درنو اوریدونکو د طبي پیښو د غم خړولو لپاره د طالبانو د سرپرست حکومت وزیر ملا محمد عباس اخون نن یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې پروان مریض کار کې چې دغه ده نن د دې کال وروستۍ ورځ ده. وې په ټول افغانستان کې د طبي پیښو له امله 1202 کسان مړه شوي دي. همداشان ویلي دي چې 2095 تنه نور په همدې طبي حوادثو کې ټپي شوي هم دي. نو ګرمي، یخني، بارانونه، سیلابونه او زلزلې د انسانانو نه علاوه څاروي هم تباه کړي دي او کورونه نړولي دي، زراعتي ځمکې وړي دي، د ژوندانه نور وسایل هم له منځه تللي دي په دغه حوادثو کې. موږ سره سوال ده چې نن سبا دنیا کې د هوا حالات بدل دي، تلفات او زیانونه ډیر شوي دي، آیا د طبیعي پیښو پیشبیني او مخنیوي کېدلی شي؟ په ولسی، حکومتي او نړیواله سطحه څه ډول تدابیر او پلانونه ورته پکار دي چې دغه تلفات کم شي.
بله، این موضوعی است که با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه ای ساعت رکوراست سپین خبره، جناب انجینیر عزت الله صدیقی، کارشناس مبارزه و رسیدگی به حوادث طبیعی، و دکتر فضل الله اختر، کارشناس امور محیط زیست و اقلیم هستند. پرودوسر برنامه میگن که دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای صدیقی سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، تشکر. ما هم سلام های خود از خدمت شما تمام شنونده ها و مهمان گرامی تان تقدیم میکنم.
تشکر از شما آقای صدیقی. جناب آقای اختر خوش آمدین به برنامه، صدای ما را دارین؟
بله، تبیر از یک منان خوشحال هستم.
تشکر از شما.
محترم صدیقی سیب بخیر آقای سلامشی رگوری
منانه تا هم خپل سلامونه وړاندې کوم کورولا
تاسو نه مننه. اختر صاحب محترم په خیر راغلی، مننه چې خبرونه ته راغلی.
خیر سي دې با تاسو ډیر زیات مننه خارم سي محترم.
تشکر کوم ودا مهرباني وکیا اصل سي.
تشکر از شما بانو خانم، با اجازه شما نکست از آقای صدیقی در رابطه با این گزارشی که پخش شده که در جریان امسال در افغانستان بیش از 1200 نفر تلف شدند، به نظر شما این همه حوادث غیر منتظره است؟ حوادث که در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده و امسال به شکل بی سابقه اتفاق افتاده، یا ای که از عدم رسیدگی این تلفات باعث شده؟ نظر شما را میخواستیم.
تشکر، سلامت باشین. بله، حوادث طبیعی در افغانستان در برنامه های قبلی هم روی از این موضوعات صحبت شده و گزارش اخیر متاسفانه که نشر شده ارقام تلفات بسیار بلند نشان میده. در افغانستان در طول یک سال گذشته حدود 1200 تن، بسیار زیاد است این تلفات.
بله،
دو حالت ای در بر دارد. هم از این علت ما زیاد تلفات داریم که برای پاسخگویی و به خاطر رسیدگی به حوادث و به خاطر جلوگیری از وقوع حوادث طبیعی ما آمادگی های لازم نداریم.
بله،
و وقتی که حادثه رخ میده در او اسنا هم ما نمیتونیم که همون تیم های جستجو و نجات قوی داشته باشیم که به وقت و به موقع به ساحات آسیب‌پذیر و ساحاتی که متضرر از حادثه طبیعی میشه، از زلزله، از طوفان، از اگر برفکوچ است یا سیلاب است، به وقت رسیدگی کرده نمیتونیم. این هم دیگه عاملش است. و از سوی دیگر افغانستان ما شما میبینیم که از لحاظ طبیعی و ساختار جیولوژیکی و جغرافیایی یک کشور بسیار ساختار مغلق داره.
بله،
یعنی معروض و حساس است در مقابل حوادث طبیعی گوناگون. این حوادث هم حوادث جیولوژیکی است که زلزله و یا است، و هم حوادث است که از اثر تغییرات اقلیمی به وجود میاد، مثل خشکسالی را ما شما میبینیم، سیلاب های مدهش سال گذشته را میبینیم و همچنان برفکوچ ها را میبینیم.
بله،
و همچنان امسال یک پدیده نو یا حادثه نوی که ما تجربه کردیم فوق‌العاده امو جبهه سرد هوا بود که وارد افغانستان شد برای مدت 2-3 هفته در فصل زمستان.
بله،
با او روبرو شدیم. از این ناحیه هم ما زیاد متضرر شدیم و این برای ما نشان میده که پدیده تغییر اقلیم تاثیراتش در افغانستان هم زیاد شده و هم زیاد میشه، هم تکرارش یا فریکونسیش و هم شدتش و هم وسعتش. یعنی از هر سه بود این پدیده ها زیاد شده میره. دیگه در اینجا لازم است که ما در مقابل از این به خاطر مبارزه تلاش های جدی به خرج بدیم. ما مطمئن هستم که در سوال های
بعدی صحبت میکنیم. تشکر جناب آقای صدیقی.
خب او بگورو چیز من قبل محترم ملما آقا پدی برخه که سه فکر که تاسی سوایی چه دوی خو آقا عوامل بیان کرل او وی ویلی چه ولی دا پیخ شوی دی. نو اوس دغه هر طبیعي پیخه چې موږ وګورو که زلزله ده دغه لپاره بیل دغه عوامل بیل دي او دغه مخنیوي بیل دي. دغه لپاره مخکنه پروګرامونه او پلانونه باید بیل وي. د طوفان لپاره مثلا د واورې لپاره د دې لپاره تدابیر پکار دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تدابیرو برابرول د چا کار دی او څه ډول تدابیر باید وي خصوصا افغانستان غوندې یو ملک کې؟
مننه زبا خور تدابیر په اړه هغه تغیرات چې هغه د اقلیم د تغیر د وجې دي
bale
افغانستان کې
bale
هغه په اکثر وختو کې موږ په ساينسي یا علمي ارقامو کولې شو هغه تدابیر په شپنی وکړ شو چې کوم قسم تدابیر پکار دي. مثلا انجینر صاحب چې مثال ورکو دغه تیر کال کوم تلابونه چې راغله په افغانستان کې دغه یو نیو نورمال یا نو نورمال حالت به په افغانستان کې راته ښکاریږي چې هغه ورختونه د پسرلنیز ورختونه مثلا اما کوم شی دی چې هغه زموږ د زراعت لپاره ډیر زیات مفید دی او بدل کې هغه ورختونه چې هغه په ګرمۍ موسم کې دي هغه نسبتا زیات شي ولته هغه باعث شو تیر کال کې ډیر زیات ورختونه وشو او ډیر زیات انسانانو زراعتي ځمکه او حیوانات تلف شو. هغه حالت ساينسي یا علمي ارقام د لارې کې تحلیل شي په بازي برخو کې موږ یې کارونه مخړي دي. اگر چې ټول افغانستان مسولیت داري وزارت کا دې د شخص کار نه دي خو هغه حالت وایي چې په سلنی ورختونه کم شي دي او هغه د سیلاب باعث شي دي یا د مونسون موسم کې هغه زیات شي دي. مثلا دغه حالت د پښبینی قابل لري وخت کې حالت د پښبینی قابل لري چې ورختونه بزیاتېږي مثلا په مونسون وختو کې یا په ګرمو میاشتو کې اکثره وختو کې. نو دولت یا د حوادثو په وزارت کې دا وی مکلف دي چې په دغه برخه کې د خلکو د خبرونه لپاره مساجم پلانونه ولري. د وزارت کرنې وزارت سره د اوبو د انرژي وزارت سره چې هغه کې د سیلابونو مخنیوي دی هغه کې د خلک چې هغه ساحاتو کې ژوند کوي چې هغه د سندونو یا داسې اوځو په غاړو کې اوسېږي چې هغه ته خطر ډېر زیات متوجه دي دوی کولی شي د هغوی سره مرسته وکړي په وخت خبر کی او یو وخت نه مخکې یا د مشکل د پېښېدو نه مخکې خبرداري او سیستم ولري. اکثره پر مختلفو هیوادونو کې مثلا د سیلاب راتګ نه مخکې دوی یو سیستم لري چې هغه پېشبینی د باران کوي. مثلا د هوا پېژندنې اداره په افغانستان کې دا کار کوي خو دا دې ته ضرورت لري چې په دغه مربوطه اداراتو کې هغه تخنیکی خلک وي چې د حالت درک شي مشکل درک شي او د هغه د مخنیوي لپاره داسې پلانونه په کار واچي چې په هغه د لارې دوی وکولی شي هم د انسانانو ژوند محفوظ وساتي هم د راتلونکي مکه وساتي هم نور داسې اقدامات وکړي چې دغه زیات یو په کار ولې دغه ذخیره او زیرمه کړئ شي تر څو هم په زراعت کې یا د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه لپاره او یا د داسې نورو برخو کې دغه اوبو نه استفاده وکړي شي. نو دغه لپاره یو تخنیکی ډول داسې یو فکری او اداراتي سیستم ضرورت دی چې هغه په دې پوه شي دا مشکل جدیت ته توجه وکړي شي او هم زمان منسجم اقدامات وکړي شي د خلکو سره د خانانو سره او په وخت خبر کې ترسو مخنیوي وشي د ضایعات او د انساني ضایعات او د زرخیزو ځمکو نو کېدلی شي امکان لري په دغه سره او هغه لپاره ساینسي یا علمي اساسات په کار دي چې په کار واچول شي.
تشکر از شما جناب آقای اختر. آقای صدیقی شما پیشتر فرمودین که خب یک مسائلش که به شکل غیر منتظره هم صورت گرفت مسائل ناشی از تغییر اقلیم هم هست، اما یک مسئله هست شما در برنامه قبلی که حضور داشتین و مهمان ما بودین میگفتین که نکات آسیب پذیر است در کشور در افغانستان و کشورهای دیگه که مردم و هم دولت کاملا متوجه هستند که با فرارسیدن مثلا زمستان یا موسم بارش در این مناطق به شکل مکرر صورت میگیره حوادث طبیعی. این نقطه آسیب پذیر آیا همچنان شناسایی شده و دولت همچنان حکومت فعلی هم در برابر از این آمادگی دارن این نقاط و یایی که فعلا با تغییر اقلیم نقاط آسیب پذیر تنها باقی نماندن و در نقاط مختلف چنین حوادث صورت میگیرن؟
بله ببینید، من قسمی که قبلا گفتم که افغانستان معروض به خطرات است، مواجه است با خطرات و حوادث طبیعی گوناگون که می 5 حادثه در افغانستان معمول است ولی 3 حادثه بسیار زیاد میشه.
بله.
که ما شما زلزله را میبینیم که سیلاب است، خشکسالی است، بسکوچ است و لغزش زمین است. این 5 حادثه تا به هنوز در افغانستان و نمو اطلس خطرات حوادث که برش میگه اونو نسبتا روی کاغذ جور شده، ولی برای عزیب هنوز هم نقشه‌برداری های مسلکی و سانسی قسمی که انجینر سبختر گفتن برش هنوز هم تحیه نشده، ما در این زمینه عقب مانده. متاسفانه که برای موضوع تغییر اقلیم، برای موضوع محیط زیست و موضوع حوادث طبیعی حکومت گذشته هم با وجود از اینکه میلیون‌ها دلار آمد به افغانستان سرازیر شد، دیگه سکتورها را اگر ما ببینیم کارهای صورت گرفت، ولی در این سکتور توجه نمیشد. فقط ادارات دولتی ما منتظر از اینمی میمون که در یک جای حادثه رخ بده و ما در اوجه بریم برای از او پاسخ دهی کنیم، که امور هم به شکل مسلکی نتانستیم. یعنی هدفیم ای است که در این زمینه و در این سکتور سرمایه گذاری صورت نگرفته. این تنها به متخصصین یا تنها به پوانتونها و تنها به کار مؤسسات نمیشه، در این رابطه به هزینه های بسیار زیاد نیاز است. درست است که امو گام های ابتدایی باید در ازی اول برداشته شود. تا جایی که ما در وزارت حوادث کار میکردم بین سالهای 2016 و 17 و 18، در او وقت یک پروژه را بانک جهانی آغاز کردن که یک پلتفرم، یک وبسایت ساختن در کامپیوتری که به نام جیونوت بود. در او اینمی 365 ولسوالی که در افغانستان وجود دارد در 34 ولایت اینیا را شناسایی کرد و اینمی 5 حادثه را که من قبلا نام بردم، در این 5 حادثه را در امی 365 ولسوالی تمامش شناسایی کردن که کدام حادثه در کجا رخ میده. و در مقابل از این در امی 365 ولسوالی اونمو زیربناها و تاسیسات و اونمو ساحاتی که زندگی انسانها را تحت خطر قرار میده اونا هم شناسایی شد. طور مثال اگر ما ببینیم در ولسوالی، در یکی از ولسوالی های ولایت کنر، اگر ما ببینیم در اوجا سیلاب در کجا رخ میده، زلزله در کجا رخ میده و همچنان بسکوش در کجا رخ میده و از اینمین حادثه، سرک چقدر معروض به خطر است، مکاتب چقدر است، مراکز صحی چقدر است، از این شهر چقدر متاثر است، دهات چقدر متاثر است، منابع آبی چقدر متاثر است. به این شکل یک ارزیابی صورت گرفت، ولی متاسفانه که او به امو هدف نهایی خود نرسید. او اینمی چند روز قبل هم یک کنفرانس بود در رابطه به موضوع تغییرات اقلیم و میبخشید به موضوع مدیریت حوادث از طرف وزارت مبارزه با حوادث و یکی از اینجوها گرفته شده بود. در اوجه هم سخنرانی داشتم و بالای تمام از اونمو رؤسای از وزارت مبارزه با حوادث مصدا کردم که لطفا تنها منتظر رساندن کمک های بشری نباشند. درست است که ما دفعتا امور نیاز داریم، ولی توجه از این وزارت و توجه وزارت در مجموع از حکومت باید به طرف مدیریت و جلوگیری از خطرات حوادث باید ما به اون طرف داریم. باید. یعنی نقاط آسیب پذیر ناسایی کنیم، تدابیری که برش نیاز است او را بسنجیم که برای زلزله کدام تدابیر ما گرفته میتونیم. در اینجا باید امو کدای ساختمانی باید جدیتر گرفته شود، آگاهی آبه مردم باید بلند بره که در ساختی که معروض به حوادث است در اوج خانه، تاسیسات، شهر یا را اعمار نکنن. همچنان مطالعات علمی و تکنیکی صورت بگیره. وقتی که شما در مقابل یک حادثه طبیعی پلان جور میکنین به خاطر جلوگیریش، مثل که اختر صاحب پیشتر گفتن، برای از او بجتای سانسی و تکنیکی چندین ساله نیازد. یعنی برای سیلاب اگر برتان مثال بتم، حد اقل ما باید بجتای 50-60-70 ساله از یک ساحه داشته باشیم که در 100 سال گذشته در این تاریخچه سیلاب چطور بوده که باز برای از تدابیرش بسنجه. این را فقط به گونه مثال برتان از یک حادثه را گفتم. به همین ترتیب با تلاش های همه جانبه و چندین سکتوری برای این موضوع نیاز است. اما گام های بسیار ابتدایی برداشته شده، ولی آل دهی حکومت هم صدای ما اگر ادارات حکومتی ما از نقطه نظر ظرفیت ها و اینیا مشکل دارن، امیال خو مؤسسات ملل متحد وجود داره، اینجوها وجود دارن، اینا باید دست به دست هم بتن، با دولت و با اجتماع ها، با مردم باید کار کنن در این زمینه، اونمو گام های ابتدایی را بردارن تا در آینده بستر هموار باشه برای سرمایه گذاری های که نیاز است و پروژه های اساسی که نیاز است به طرف از اون محرکت کنیم. در غیر صورت پیشبینی ها امیر نشان میده که تکرار حوادث طبیعی ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان، در چهار طرف افغانستان در سالهای آینده پیشبینی های ساینسی نمیاد که افزایش پیدا میکنه، هم از نقطه نظر تکرار، هم از نقطه نظر وسعت و هم از نقطه نظر شدت، اینی ها افزایش پیدا میکنه. بنابراین در اون حالت باز و میلیون ها رسم واشی را هم از دست میتیم، زمین های زراعتی را هم از دست میتیم و مهمتر از همه زندگی انسان ها و اینیا را از دست میتیم، باعث کوچ اجباری مردم تبعید داخلی و باعث مهاجرت ها خود شد.
تشکر صدیقی صاحب محترم. انجینیر صاحب فضل الله اختر، تاسی واوری دل صدیقی صاحب خبری می واوری دی چه اغاز سو ویلی اوز خبر داده چه ستاسی ده معلوماتو پاس هست پدی تیر کال که چه سمره حوادث پا افغانستان که راغل زمکی ساروی انسانان دیر تلفات پیخ کرلا و طول لمنزوی ورل، مثلا ده خلکو دیر کورون اوران شل، کم زینو که خلکو سر لگا اساسی و بنیادی مرسته شبید استا پا فکر شبیده یا نه؟
مننه. زه فکر کوم شاید هغه ارقامو کې زه بحث ونه کړم چې فعلی دولت په کومو برخو کې یا کومو خلکو سره مرسته کړې، خصوصا په دې مطبوعاتو لارې خبرې ګو یا فردي روابط لرو، فکر نه کوم په دې برخه کې چا سره داسې مرسته شوي. اکثر وختو کې حتی اختلاس او داسې مشکلات خلکو هم کتلې دي چې که چا سره مرسته شوې ده هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي. زه نه غواړم په هغې باندې مخکې لازم، خو یو جدیت چې صدیقي صاحب ورته اشاره وکړله، تغییر اقلیم د وجه کوم مشکلات د هغې شدت په تیزۍ سره روان دی. یو هغې کې طبیعي فکتورونه دي چې هغه شاید زمونږ په لاسو کې ډېر نه دي، یو پکې زمونږ هغه انساني رویه ده د طبیعت سره. طبیعت یا طبیعي فکتورونه چې دي هغې کې شاید ډېرو خلکو ته دا پته نه وي، اکثره خلک داسې اټکل کوي. خو زمونږ یوه څېړنه ده چې هغې کې د 2003 کال کې مثلا د پټول افغانستان د ټولې جغرافیه تقریبا 14% واورین پوخ لرلو، هغه واورین پوخ کم شوی دی، هغه راغله تقریبا تر 30% پورې رسیدلې ده. او دغه ترتیب وار د اقلیم تغیرات دی، از منګه په افغانستان کې د اوبو اصلي منبع دغه واورین پوخ دی، هغه په تیرو شلو کالو کې تقریبا 30% راکم شوی دی. او خدای مکه دا نور را کمی جمع کړو باندې موږ د اوبو اصلي منبع دا یو دغه مشکل طبیعي فاکتورونه دي. بل انساني دا دي چې زمونږ د زندونو تر اوسه پورې موږ ویل چې هغه 2% برخه د افغانستان زندونه ولاړ دي، هغه دې حوادثو د کمښت کې موږ سره کومک کوي. تازه د اروپا د فضايي ادارې عکسونه ښایي چې افغانستان د ټولې جغرافیې تقریبا 0.5% ځنګل پاتې دی. خدای مکه که دغه مخه ونه نیول شو د ځنګلونو د قطع کېدلو، دغه مشکلات چې موږ وایو دغه تخریب د ځمکو، مرګونه د انسانانو یا د حیواناتو، اگر شاید دو چند او درې چند او څلور چند شي، متاسفانه موږ همیش منتظر دي چې بل ملي ټولنه موږ سره کومک وکړي. خو په ځایت هوګه چې یو طرف ته د خلکو رول دی چې دغه زنګلونو مخه ونیسي یا مثلا اوبه بربادي ضایع نه کړي، بل ته دولت مکلف دی چې په دې برخه کې خلکو ته برابر آگاهي ورکړي تر څو دغه ضایعاتو مخنیوی وشي. اکثره دولتونه چې نورمال موږ تاسو پوهیږو پرې باندې چاغی د داسې نقصاناتو شمارې کمې ورکوي خلکو ته، شاید مشکل څه چند دی دی نه، وجه دا چې هغوی نه غواړي خپل اعتبار خراب کړي د خلکو د مخې، غواړي خلک په دوی باندې په عادي خلکو کې هغه عادي حالتو کې اعتبار وکړي. خو مشکل دي تر دی ما ویل په صدیقي صاحب ورته اشاره وکړله، چونکې د ارقام نشوالی اساسي مشکل دی په افغانستان کې. دی وجنه تر څو پورې چې ما ته معلومات دي، مثلا درجه حرارت ورځ تر بلې زیاتېږي، داسې پیشبینی شوې ده چې د دې پیړۍ تر اخیره پورې یا د 2000 کال پورې شاید تر 3 درجو پورې د سنتیګریډ په حساب باندې درجه حرارت زیات شي. چې ته واقعا موږ دغه اکستریم حالت مخې ته راوړو، شاید دغه 10% د واورین پوښ چې پاتې، شاید دا 10% هم پاتې شي. خدای مکه یې دغه تیستر سیلابونه، دا د مکوړل انساني برباد بربادیان، دا شاید دی وسره وسلوي. بل بدبختی دا د ما په نظر چې خلک هم مکلف دي، اکثره خلکو د سیلابونو مخې ته کورونه آباد کړي قصدي، مثلا کله پوه شوي چې څلور کاله یا پنځه کاله بعد سیلاب نه دی راغلی، دوی هغه ځمکې آبادي کړي دي کورونه، هغه د دې باعث شوي دي چې سیلاب راغلی دی. مثلا تېر کال موږ ولیدل په شرقي ولایاتو کې، یا هغه جنوب شرقي ولایاتو کې ډېر زیات انساني ضایعات دغې وجې وشوه چې د سیلاب مخې ته د خلکو کورونه جوړ کړي. نو آګاهي ضرور ده، بل چې هغه کې دولتونه دولت رول لري، علمي ادارات په دې کې رول لري، پوهنتونونه نشي کولی دغونه کپاسیتي یا هغه نه لري ظرفیت متاسفانه. دغه اساس ساینسي مرکزونه یو بل مشکل دغه دی چې متاسفانه هغه درک د ساینسي علومو هغه کوم ګټه چې پکې دوه په اوسني حالات کې افغانستان کې کم دی په دولت باندې باور په نظر ډېر زیات کم دی. او بل ځدی خبره ده، یو طرف د افغانستان تازه د ملل متحد راپور وی چې تقریبا 3 میلیونه انسانان د خوراکي غیر مسونیت ښکار دي، 5 میلیونه انسانان د قاتل ښکار دي. کچه ته بیا سیلابونه راځي، بیا اکثره وختو کې خلک دا د الهي عذاب سره پرتل کوي. کوم دا یو بل ظلم دی خلکو سره ګرځې د شانو مبارکي بیلمینی گانه باید پری بانی کاروشی دقا تحلیلونه وشی.
بله، تشکر آقای اختر. دکتر صاحب فقط اجازه بدین برای چند دقیقه همکار ما تازه ترین خبرهای افغانستان برای 5 دقیقه پیشکش میکنه و بعدن بس خود دنبال میکنیم. از جناب آقای صدیقی و آقای اختر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. لیلی محبیب عظیمی همکار ما تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه، سپس بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت بخیر. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش 50% مادران و دختران نوجوان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داد. زیوای موری را مشاور تغذیه در بخش جنوب آسیای این صندوق بر روز دوشنبه 20 ماه مارچ با نشر یک پیام ویدیویی گفته است که در حال حاضر 800 هزار زن و دختر نوجوان در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند که این آمار افزایش 50% را نشان می‌دهد. او که در یک مرکز تحت پوشش یونیسف در ولسوالی نادعلی هلمند فعالیت می کند گفته است که آنان به مادران و کودکان دچار سوء تغذیه خدمات ارائه می کنند تا وضعیت آنان بهبود یابد. موری را گفته است که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان می تواند به حمایت از این زنان غرض جلوگیری از سوء تغذیه با مغذی‌ها بر علاوه آهن و فولیک اسید برای کمخونی ادامه دهد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان آمار تلفات یک ساله ناشی از حوادث طبیعی را نشر کرد که بر اساس آن 1202 تن در سرتاسر افغانستان جان باختند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
محمد عباس آخوند سرپرست این وزارت روز دوشنبه 20 مارس در یک پیام تصویری گفته است که از اول حمل سال روان خورشیدی تا کنون در کنار کشته شدن مردم در نتیجه رویدادهای طبیعی 2159 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته او در این مدت 10808 منزل مسکونی به کلی ویران و 23140 منزل دیگر نیز به گونه قسمی آسیب دیده است. آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان نشان می‌دهد که در سال 1401 بیش از 147000 جریب زمین زراعتی در نتیجه سیلاب‌ها و وقوع زلزله از بین رفته است و بیش از 400 دکان و بیش از 740 کیلومتر سرک نیز تخریب شده است. این در حال است که اکثر ولایات افغانستان در جریان تابستان امسال شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های مدهوش بود. در کنار آن زلزله قوی به تاریخ 22 ماه جون در جنوب شرق این کشور سبب مرگ 1360 نفر شد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سازمان ملل متحد به دلیل اعمال فشار بر طالبان کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را به نماینده طالبان نمی سپارد. آقای متقی در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است گفت سازمان ملل متحد هیچ دلیل اصولی قانونی و اخلاقی به خاطر نسپردن کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان ندارد. اظهارات این مقام طالبان در حال بیان می شود که با سپری شدن 19 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه طالبان بار دیگر حضور گروه داعش و مخالفان مسلح طالبان در افغانستان را رد کرد. این در حال است که حتی برخی از کشورهای حامی طالبان مثل روسیه بارها از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان پس از تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان کمپاین واکسین کووید 19 در ماه فوریه سال روان میلادی حدود 2.3 میلیون نفر در بخش‌های از افغانستان واکسین شدند. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 19 ماه مارچ در رشته توییت‌های گفته است که این کمپاین واکسین کووید 19 در 17 ولایت افغانستان راه اندازی شد که در آن افراد بالاتر از سن 18 سال دوزهای اولیه و تقویت کننده این واکسین را دریافت کردند. به گفته این سازمان از میان این افراد 1.2 میلیون آن زنان و دخترانند. سازمان جهانی صحت تأکید کرده است که این کمپاین واکسین کرونا ویروس با کمک این سازمان و برخی از نهادهای بین المللی دیگر برگزار شده است. این سازمان همچنان گفته است که آنان برای بسیاری از تیم‌های صحی زمینه آموزش را فراهم کرده و از روند این کمپاین با گونه دقیق نظارت شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. کوریای شمالی روز دوشنبه گفت که آخر هفته یک حمله اتمی به کوریای جنوبی را با پرتاب میزایل بالستیک شبیه سازی کرده است. این پنجمین نمایش میزایلی کوریای شمالی در ماه جاری در اعتراض به بزرگترین تمرینات نظامی مشترک در سالهای اخیر میان ایالات متحده و کوریای جنوبی می باشد. رسانه های دولتی گزارش دادند که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی با اردوی خود دستور داد تا مانورهای بیشتری را برای تشدید آمادگی جنگی نیروهای هسته‌ای خود در برابر تجاوز دشمنان آن کشور برگزار کنند. اردوی کوریای جنوبی و ژاپن پرتاب میزایل کوتاه برد بر روز یکشنبه را به سمت آبهای سواحل شرقی کوریای شمالی شناسایی کرد که بر اساس گزارش ها کمتر از یک ساعت قبل از پرواز به مفگن‌های دوربرد B-1B توسط ایالات متحده برای آموزش با تیاره‌های جنگی کوریای جنوبی رخ داد. شی جین پینگ رهبر چین روز دوشنبه وارد مسکو شد تا برای تقویت روابط سیاسی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منزوی روسیه دیدار کند که محکمه بین المللی جرایم او را به جنایات جنگی در اوکراین متهم کرد. دولت شی هیچ جزئیات از آنچه که رهبر چین امیدوار است در سفر خود انجام دهد ارائه نکرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رهبر چین در شام روز دوشنبه در مورد مسائل مربوط به اوکراین صحبت خواهند کرد. وی افزود که پوتین از دیدگاه روسیه از اوضاع فعلی احتمالاً توضیحات مفصل ارائه خواهد کرد. شی برای یک سفر 3 روزه وارد مسکو شده است که با اوج گرفتن درگیری‌ها در اوکراین باعث تقویت سیاسی قوی پوتین می‌شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در آشنا رادیو در سپین خبری یا روک و راست پروگرام قدرمان آریدون که در خبروانی آریدو تا بیا هم بخیر راغلی. خبروان ادامه لری نیم ساعت نور هم اونان منگا پدی بانده غگی گو چه در طبیعی پیخو در وزارت مسئولینو در طالبان و مسئولین خیل دوی ویلی دی چه پدی تیر کال که شمسی کال که 1200 زیاد کسان در طبیعی پیخو لامل امرشی بیدی او دیر نور زخمی شوی دی، دیر مالی و زنی زیانون رسیده لی دی، خلکو تا ساروی تا باشیوی دی، کورونا تا باشیوی دی، زراتیزمه که دا خو راپور که بل شوی دی. سوال زمانگه داده چه دی مخنیوی چه رشته یا نشته؟ خپل حکومتونه ولسونه سکول شي او نړیوال او اصلي غټ عامل څه ده زمونږ درنو ملمنو د برخه کې معلومات ورکړل چې دا ټول بدلونونه د زمکي د اقلیم او د دنیا د اقلیم د بدلون سره ارتباط لري. نو اوس به وګورو چې روسه لدې زمونږ درنو ملمنو د نور سوالونو په برخه کې څه نظریات لري او څه پیشنهادات لري چې حکومتونه څه وکړي ولسونه څه وکړي. اسف سه بهترم مهرباني کوي یا سوال ته ادامه ورکړو.
بفرمایید اگه شما سوال دارید. من سوال های متعدد دارم از هر دو مهمان محترم.
خب زمان سر خویا سوال داده چه مخ که زمان درانه ملمانه انجینیر فضل‌الله اختر سب زن اوامل بیان کرده شعره ورته وکرده و سوال داده چه پدې خو زمونږ درانه اوریدونکو پوښو چې زلزلہ مثلا سیلابونه طوفانونه واوري دا ټول طبيعي آفات دي درازي او د زرو پېشبيني کیږي او د زرو پېشبيني نه کیږي. په افغانستان کې د دغه طبيعي آفاتو د پېشبيني لپاره همدغه د سی په ملک کې څه موجوده د مراکز شته یا نشته؟ هغه څوک چې په دې طبيعي حوادثو کې متضرر شي دا غي د لپاره د مرستو کوم لارې شته یا نشته؟ انو زه غواړم چې اول خپل صدیقي صاحب دې برخه کې مېرابني وکړي. صدیقي صاحب سوي تاسې
مننه بیا هم مننه په لکه څنګه مو چې مخکې مخام یادونه وکړه د طبيعي پیښو د مدیریت په برخه کې واڅي او څو سکتوري ده کار او تابلارو پلانونو ته اړتیا ده. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه چې طبیعي پیښې خو وخت کېږي په افغانستان کې او افغانستان د دې طبیعي ناورینونو سره متاسفانه چې مخ دی د دې د ځینو په وړاندوینه کېږي او د ځینو یې نه کېږي. ولې تدابیر ټولو ته نیول کېدلای شي اوس د زلزلې وړاندوینه نه کېږي اما هغو ته تدابیر نیول کېدلای شي اوس هغه ځایونه چې په جیولوجیکي نقشو کې په دې باندې پانتونونو پوهانو کار کړی دی هغه ورته معلوم دي چې په کومو ځایو کې د زلزلې درزونه یا هغه شکستګیانې وجود لري هغو ساحو کې کومې پروژې باید پلي شي کومې پلي نه شي. همدارنګه که موږ راشو ښارونو ته په ښارونو کې هم هلته بیا باید هغه ساختمانی او انجینري کودونه په جدي توګه په نظر کې ونیول شي چې متاسفانه د دې سره هم موږ ستونزه لرو. هغه عامه پوهاوی هم کم دی د خلکو هم د خصوصي سکتور هم د خصوصي سکتور د کمپانیانو چې په دې کې کار کوي متاسفانه چې دا معیارونه په جدي توګه په نظر کې نه نیسي. همدارنګه چې د دې نه که دې خاطر راشو بیا هغه ساختمانی مواد چې دې ته استفاده ترې کېږي که هغه سیخ دي که هغه سیمنټ دي که هغه د بندونو جوړېدل دي که د هغو هغه جیولوجیکي ارزونې چې د هغو دپاره اړتیا ده دا په جدي توګه په نظر کې ونیول شي د زلزلې سره هم تر ډېره حده پورې کېدلی شي چې د هغو خطر څخه یې مخنیوی وشي.
مثلا د افغانستان او بخې د افغانستان هغه ساحو کې چې ډېر زلزلې کیږي کنه هغه ساحه کې چې ډېر زلزلې کیږي په افغانستان کې تاسو ویلي چې علمي څېړنې د سې ول شي ودی حکومتونو دې ته توجه کړي د اساسي تجربه سره مثلا شمال کې همیشه د زلزلو خبرونه راځي نو حالت لکه څنګه چې تاسو وایي کورونه او د غزاینه پیدا سي جوش چې لکه مقاومت ولري د دې چاره شته.
بالکل د دې چاره شته ده د دې چې موږ دومره کولای شي انسانان چې د زلزلې هغه خطرات او هغه تاثیرات چې دي هغه کم شي. خپل د زلزلې نه مخنیوی هم نه کیږي او وړاندوینه هم نه کیږي اما موږ باید ورته چمتو وو چې په دې اکلا باندې تاسو د شمالي ولایتونو یادونه وکړه د افغانستان شمال شرق چې مرکز د زلزلو دی بدخشان کې دا سیمه او همدارنګه تر کابل او تر غزنی او میدان وردګ لوګر او دا سیمه همدارنګه خوست او دا سیمه ټول زلزلوي شکستونو کې واقع دي د دې خرځونه شوې دي په دې نقشو مخې ته راغلي دي ولې دا اوس عملی پړاوونو ته اړتیا لري چې موږ په عمل کې چې کله انجینری ډیزاینونه کېږي دا په نظر کې ونیسو، ساختمانی مواد ورته استعمالی په نظر کې ونیسو، ساختمانی کودونه او ستانداردونه ورته په نظر کې ونیسو. بل پړاو یې بیا دا دی د مبارزې چې دا موارد هم کار ور نه کړي، بیا چې کله زلزله واقع کېږي زموږ هیوادوال څه وکړي. ډیری وخت موږ د زلزلو په ترڅ کې هغه ډېر ځاني زیان په هغه وخت کې لرو، تورې مثال که په بلاکونو کې خلک اوسېږي، په لوړ پوریزه بلاکونو هغو کې د هم د وجې نه ډېر خلک یا ژوند د لاسه ورکوي او یا هم زخمیان کېږي. په دې حالاتو کې دا مشتدا راښیي چې هغه عامه پوهاوی د خلکو ترمنځ کم دی. په دې حکله باندې باید موږ په مکاتبو کې، په پانتونونو کې، د مساجدو د تاریخ نه، د مؤسساتو د تاریخ نه، د ټولنو سره باید په دې برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګه د سیلاب وړاندوینه د عنعنوي میتودونو د لارې کېدلی شي چې موږ ته خبر راکړي. نورې مثال که په یو ځای کې په غرونو کې لارې چې هغه د سیلاب منبع ده، ولې بلاندې یا ښکته سیمو کې کلي او کورونه دي، داسې ډېر وخت واقع شوي دي چې زموږ تاسې دا شپانه چې په غرونو کې دي مالونه پیایي، هغوی ته دا معلومه شوې ده چې سیلاب اوس ښکته کېږي، ورادي چې دي ورېځ را سیلاب امکان شته. ډېر وخت دې برسته کړې ده چې د لاندې کلیو ته یا د تولی د لارې او یا هم د چیغې د لارې چې عنعنوي میتودونه شته. همدارنګه عصري میتودونه د دې دپاره شته چې د اوبو د سطحې لوړېدل محتوا ښایي چې کېدلی شي د سیلاب باعث شي. په دې برخو کې کېدلی شي چې کار وشي، مخنیوی وشي. او بله موضوع ته تاسو اشاره وکړله چې کله خلک زیانمن شي آیا د دې سره حکومتونو کار کړی که نه. متاسفانه چې په دې حکله کې هم موږ ګڼې ستونزې لرو. تاسو که دا اوس وګورئ زموږ تاسو د پکتیکا ولایت او د خوست زلزله چې تېر کال وشوه، تر اوسه پورې د هغو خلکو ته هغه لکه څرنګه چې لازمه ده هغه ټول خدمات نه دي ورته رسېدلي، که مکتب دی، که جومات دی، که کلینیک دی، که کورونه دي، دا اوس هم په ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. همدارنګه د خوشي په ولسوالۍ کې په لوګر کې چې سیلاب راغی، دا سږ ژمی هم هغه خلک په خیمو کې تر یخنۍ لاندې لازم خدمات نه دي ورته رسېدلي. په دې هره برخه کې بیا هم زه هغه خپله خبره تکراروم چې هر اړخیز او څو سکتوریزه مرستې او کار ته په دې کې اړتیا ده. هدف مې دا دی چې هم دولتي او حکومتي ادارې، هم د ملګرو ملتونو ادارې، هم مؤسسات، هم خصوصي سکتور او هم خپله خلک، رسنۍ د عامه پوهاوي په لوړولو کې، پانتونونه د دې سیمو په نقشه بردارۍ، په څېړنو په دې کې ټول باید په دې کې کار سره وکړي.
یا پالیسي او میکانیزم موجود وي ورته. درست.
تشکر آقای صدیقی. جناب آقای اختر امیرکم که شما هم فرمودین و آقای صدیقی هم فرمودن، مسئله یکی از عوامل هم تغییر اقلیمی در افغانستان باعث در سالی که گذشت بروز حوادث طبیعی شدن. ملل متحد بر اساس گزارش IPCC عوارض تغییرات اقلیمی را وخیمتر از پیش بینی ها خوانده. افغانستان در منطقه آسیای جنوبی قرار داره که از هند، چین و دیگر کشورهای صنعتی آسیب میبینه. شما چگونه میبینید که افغانستان خب تغییراتش چقدر مربوط است به می تغییر اقلیمی و در صورتی که تلاش های جهانی برای نگه داشتن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد همین رقم گفته شده به جای نرسه، شما چگونه پیش بینی میکنید؟
مننه کوم. تر اوسه پر افغانستان داسې فکر کې دلو تیرو کلو پورې چې افغانستان شاید دغه دنیا جګ او لسو مملکتونو کې وي چې د یقین تغیراتو د وجې دغې منفي تاثیراتو سره مخ دی. او تیر کوب وویشتم کانفرانس کې چې په شرم الشیخ مصر کې و، هغې کې د افغانستان یا درجه بندي یا کلاسیفیکیشن په هغه ګروپ کې وشو چې د افغانستان د دنیا په جګو شپږو مملکتونو کې دی چې د تغییر د اقلیم د منفي تاثیراتو سره مخ دی، چې هغه د انساني ضایعاتو، زراعتي ضایعاتو، صحي ضایعاتو
یا مشکلاتو په شکل کې دغه تاثیرات څرګندېږي. چون کې نړیوال افغانستان په هغه د تغییر د اقلیم کنټریبیوشن د نګانا افغانستان هیڅ شی نه دی کړی. تقریبا 0.2% د داسې راځي چې هیڅ شی نه دی کاربن ډای اکساید تولید شوی. خو هغه مملکتونه لکه هند، لکه چین مثلا، لکه نور صنعتي هیوادونه چې په اروپا کې دي، هغوی مسؤول د دغه غازاتو دي چې هغه دغه د اقلیم باعث شوی دی او دغه مشکلات یې لاسته راوړي دي. دلته چون کې دغه مشکل ور تر بلې تاسو اشاره وکړ، تاسو فیس دا لاج دي ترکیږي او خپله فیس ول شي سات دي زیاتیږي. که تاسو دا اقلیم سيناريوګانو ته مشخصا کولی سره بیا بل وخت په دې موضوع باندې بحث وکړي، او که سره په هغه کې په شمارو کې خبري وکړي، دغه مشکل جدیت لا نور زیاتیږي. په 100% زیاتار باندې دا زیاتیږي. روانو کلنو کې دغه یو نوی نورمال حالت په نوی نورمال دا چې دغه سیلابونه بلا جدي کیږي، همدا سره راځي که څه یو کال را نشي غزان ته خبره ده. البته نه نورمال حالت زموږ لپاره دغه سیلابونه دي، هغه لپاره باید په منظمه توګه یو جامع پلانګزاري په دغه باندې کار وشي. ښه، د دې لپاره چې نړیوالو ته څنګه قناعت ورته نشي چې هغه تاثیرات چې موږ په حیث یو مملکت باعث نه یو، هغه لپاره اول خود افغانستان فعلی واکمن دولت چې دی اغیر رسمیت پیژندنه ضرور ده چې دوی قناعت ورکول چې په دغه نړیوالو فورمونو کې، مثلا په دغه کلایمیټ چینج کانفرنس کې چې په مصر کې اوسه کال نړۍ ټول هیوادونه راغلي، پاکستان ته په هغه کې 2 بلیون هغه کومک اعلان وشو. کاشکې افغانستان هم د دې وضعیت لرلې، یا دغه رسمیت پیژندنه وي مثلا، یا داسې یو مسئول نظام لرلې چې هلته زموږ نمایندګي هم شوی وي. دا دنیا په جګو شپږو هیوادونو کې موږ دغه متاثرین نه یو، البته باعث د تغییر د اقلیم نه یو. موږ هم کولای شو دغه مرستې لاسته راوړو او خپلو خلکو ته، د خان ته، غریبي طبقې ته کومک وکړو، د هغوی ژوند د تلف کېدو یا د حیواناتو تلف کېدو مخه ونیسو، یا د زراعتي ځمکو تلف کېدو مخه ونیسو. نو څنګه ما خپلو خبرو کې ویل چې دا زموږ لپاره یو نوی نورمال حالت دی، دغه مشکل بلا چې ترکیب خدای مکه د واورې پوښ په لاکه نیږي، سیلابونه به زیاتېږي. په محلي توګه که څه موږ نسبي کومک کولای شو چې دغه حالت ته کم تغییر ورکو، یو هغه دا دی چې موږ کوشش وکړو د خپل زرخیزه برخه چې دا، یا د ځنګلونو برخه چې دا که قلم زیاتولی نه شو کم یې نه کړو، مثلا دا زموږ سب عمومي د هایدرولوژیکي سایکل کې زموږ سره کومک کوي، دغه اوبه وساتي، د دغه ضایعاتو شدت کم کړي، یا نقصانات یې کم کړي، یا دغه زراعتي ځمکه ځان سره یو نسی د سیلابونو په وخت کې. نو د محلي توګه یو ابتکار موږ دا کولی شو چې ځنګلونه نالکو عمومي توګه باندې آګاهي زیاته شي، بل علمي ادارات چې هغه په دې کې راټاله شي، تر څو په مکتبونو هم نورو ښځه باندې، یا په پوهنتونونو کې نورو ښځه باندې دې ته آګاهي ورکولی شي، ځکه د ټولو کنټریبیوشن کولی شي د حالت نسبتا تغییر ورکی. بل دغه یو خو دغه اکستریم د سیلابونو دی چې دغه انساني ضایعاتو هغه باعث کیږي، بل شدت هغه د وچکالۍ دی. مثلا
کلافغانستان
غربي ولایاتو وګورئ، هغه وچکالۍ ده ورسره هغوی هلته لا شدت سره مخ کیږي چې هلته ورښتونه کم شوي سږ کال د نورو کلونو په نسبت باندې. همدغه د نوې نورمال حالات زموږ لپاره چې ورښتونه به کم کیږي، هغه باراني زراعت زموږ لپاره هغه متاسفانه هغه په دشتو بدلیږي، وروته روان دی. که دولت په شکل کې موږ داسې یو منظم او منسجم پلان ور پلانګزاري ونه کړی شو، د دهقان سره کار ونه کړی شو، نو یو طرفه کړه غذایي مسؤلیت مشکلات، بل طرفه د سیلاب د نگانه کې وګوري. موږ په دغه شرقي او شرق ختیځو ولایتونو کې د دغه سیلابونو د وجه ضایعاتو سره لا ډېر مخ کېدلی شو، نو مشکلات زیاتېږي. او د قناعت برخه ده، ما وویل چې نړیوال ته قناعت په هغه صورت کې ورکولی شو چې موږ پر یو رسمي
پېژندلې
اداره ولرو، او د دغه ادارات په رازو کې تخنیکي خلک ولرو څو د مشکل درک کړی شي.
تشکر ډاکټر صاحب اختر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، بر میمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میتیم و برنامه را جمع‌بندی میکنیم. بفرمایید بانو خادم.
بس سیده، آخری سوال داده چه مشکلات بیان شود، مخنیوی لاره چاره و تدابیر تصویلی چه دوزن و تدابیر شده دوزن نمی نشته ده خو نور لارې چارشته چې د تلفاتو تعداد کم شي یا مخکې ورته میکانیزمونه او پلانونه جوړ شي، حکومتونه پالیسۍ ولري. اوس بیرته شوه ته چې تاسو خلاصه کړل چې دا ټول کارونه هغه وخت کېدای شي چې په افغانستان کې دغه حکومت یا یو رسمي حکومت وي یا دا حکومت په رسمیت پیژندل شي چې دې ته جدي توجه وشي، ځکه یوازې افغانستان نه دی، د ځمکې د ټولې کورې د بقا سوال دی او دې کې صنعتي ملکونه ډېر رول لري. نو نور ته به نه ځو، خو رایبه شي دې ته چې اوس د ملګرو ملتونو د نړیوالو دغه مسؤلیت څه دی د افغانستان د بشر او ولس په برخه کې چې اوس په سرلی دی، بیا به سیلابونه راځي، بارانونه به شروع کیږي، نو مشکلات دې کال کې لا پسې زیاتېږي، حکومت هم نه دی پېژندل شوی په رسمیت څه وشي.
نخست آقای صدیقی بفرمایید، دو دقیقه شما وخت دارین و سپس آقای اختر بفرمایید.
سمدستی چاره است. بله، بله.
تشکر، مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مختلفو ابعاد باندې د موضوع خبرې وشوه.
بله.
او مشخص سوال دا و چې اوس څنګه کولای شو چې ملګری ملتونه مؤسسات څه کولای شي په دې اکله باندې. زما په نظر باندې من حیث د یو چا چې په دې برخه کې می کار کړی، د دې هغه زیانونه، د دې هغه اغیزې، د دې هغه ابعاد د ځان سره هغه مصیبت چې لرم ډېر لوی دي. نو بناءً کدا موضوع موږ اخلو، دا د سیاست قرباني کیږي، د سیاسي مواردو قرباني کیږي، د دې به مستقیم اغیزمن خلک وي، هغه ټولنه به وي چې هغه هم په غربت کې دي، په خوا هم په غربت کې وي او په راتلونکي به هم په غربت کې تر اغیز لاندې به هماغه خلک وي. نو بناءً زما غږ په نړیواله ټولنه مې دا دی چې دې موضوع ته د سیاسي بوج نه ونه ګوري، که د حکومت سره باید په دې حق باندې په همغږۍ کې کار وشي. نورې لارې شته دي چې کولای شي مؤسسات هغه پروژې چې رادی دلته په میلیون هاو ډالر افغانستان ته راځي، هغه تنها اوس بشري مرستو ته مختص شوي دي. د هغو نه باید د طبیعي حوادثو د تغیر اقلیم په برخه کې هم باید کار ترې واخیستل شي، او نړیوال باید دغه مرستې خپلې دوامداره وساتي او د پوهنتونونو د لارې د کار وکړي که د دولت سره یې نه کوي، د خصوصي سکتور د لارې د کار وکړي که د دولت سره نه کېږي. ازمان وړاندیز می داده که دا موضوع او افغانان او اغیزمن خلق به سیاسی ملحوظات و قربانی نور
نشید.
تشکر. اگه هر کال پا موک بانده تیریگی ده بیا اغیز پلس و کالو که ده یوه کال نشو بگرا کمان.
بله، منه نه تاسه نه، منه نه، منه
نه،
او گرو چه ده اختر سب نظر سده.
جناب آقای اختر بفرمایید.
مننه. د ټول ناول لپاره د فعلی واکمن دولت لپاره دا پکار دی چې هغه منطقي چې هغه د خطر د جدي خطر سره مخ دي داغه تشخیص پاید وکړي، داغه نقشګيري باید وشي چې ته دغه توان لري داغه نقشګيري وشي. بل هغه منطقو چې هغه ډیر زیات تاثیر پذیر دي په نظر ته تیر تاریخ چې دغه منطقو کولای شي خپل اولیتونه مشخص کړي چې کوم قسم انټروینشن یا مداخله پکار ده، په کوم ځای کې باید څه وشي. په دغه ادارات او مربوطه اداراتو کې داسې تخنیکی خلک چې سبب مثلا یا داسې نور خلک چې دغه اړخ کې په افغانستان کې کار کوي، هغوی د دغه اداراتو فراد کې راولي، بین المللي ټولنې ته قناعت ورکړي، او بین المللي ټولنه باید د سیاست نه ورهاخوا د افغانستان خلکو سره کومک وکړي، چونکه څنګه چې رفیع صاحب ویل مستقیما خلک سیاسي پذیره دي، بیا هغه عادي غریب خلک دي چې هغه لرې پتو سمې کې اوسېږي. نو د دولت د جیات د دیات نقشګری باید وکړي، او بین المللي ټولنه سره په دې باندې قناعت ورکړي د تخنیکي خلکو د موجودیت کې، هغوی موجودیت کې تر څو هغوی سره کومک وشي، او هغوی د تیر کلونو په نسبت باندې هغه خدای مکه هغه شانته ازار ونه وګوري، هغه شان بدبختي ونه ګوري چې څنګه چې وروسته کال تیر شو.
تشکر از شما.
مننه.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای صدیقی و آقای اختر جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. با شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تاییدن با ما بودن. برنامه رک راست بین خبری در اینجا به پایان می‌رسد.
مننه تاسو نه درنو ریدون کول لګروستا بیا هم بیرته خبرونه ترازو تاسو غږ پروگرام کې تاسو خبري اورو اوس لستیم په مخخه د امریکا غږ خبرونه ادامه لري.
برنامه های ادامه داره. برنامه بعدی ما نه نه وضعیت است که همکار ما آقای جلال زئی را گردانندگی میکنه. امید تا آخر برنامه با ما باشید.